سړی مشي ز ساسو قربانه مون ز شهید لویا خیبر پختونخوا خبرونه کی در تهر کلی وایم نن د جمعې ورځ د فبروري 28 نیټه ده کال د 2015 نن به خبرونه کی په پاکستان کې مشت افغان کډوالو په ورستی حالاتو باندې بحث ولرو په تیرو دوو میاشتو کې پاکستان یو ځل بیا له خپل هیواد خصوصا له اسلام آباد او راولپنډي ښارونو په سلګونو افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کړي دي او د کډوالو دا ډول ناڅاپي استلو د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ خرابې اړیکې لا د خطر سره مخ کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه یا شروع په ورځ په خپل یو بیان کې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفیر په څرګندونو سخت غبرګون څرګند کړی دی. وایي چې دا هغه څرګندونې بې ځایه دي چې ګواکې له افغانانو سره په پاکستان کې ناوړه چلند کیږي. په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1.4 میلیون هغه افغان کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې یونیسیار سره رجسټر دي او پاکستان یې په هیواد کې د اوسېدو موده روان کال د جون تر اخره غځولې وه. یونیسیار د فبروري په 13 نیټې پاکستانی چارواکو له خولې وویل چې ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه ووزي. په دغو کسانو کې تقریبا 9 لکه رجسټر شوي اقتصادي کډوال دي چې د افغانستان د شهریت کارډ ICC لري او اټکل کیږي چې 40,000 هغه افغانان دي چې په امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د میشتېدو په تمه په اسلام آباد کې اوسیږي یا تم دي. په همدې موضوع به خپل میلمنو سره بحث لرو. هیله لرو چې د خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ او بیا به هم زو د خپل میلمنو سره به بحث پیلو. خو لومړی یو لنډه دمه. د ریوې ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او په خبرونه کې به لومړی زو د مسکا ساپۍ ولوري ته چې زموږ همکاره او د آشنا غږه خبریاله ده او دا مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو د حال څخه ډیره با خبره هم ده. هغوی زموږ سره په پروګرام کې د سکایپ په لیکه ملګري شوي دي. ورته هرکلی وایو. ستړي مشې اغلی ساپۍ، په خیر راغلی خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه کوم منازه جان، تاسو ته سلامونه او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام اغلی ساپۍ. موږ د افغان کډوالو په وروستي حالاتو باندې غږیږو. لومړی کوم لدې خبر کې چې کومه نیټه افغان کډوالو ته ورکول شوې ده او د پاکستان حکومت څه وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښار څخه د دوی وتل به تر کومې نیټې پوره کیږي؟ باید
تر هغه چې موږ د پاکستان پریکړو ته وګورو نو دا واضحه کله هم نه وو او څومره دا پوره چې دا د تیر کال راهیسې موږ ګورو دا څو ځلې د دوی پریکړې بدل شوې د افغان کډوالو پر وړاندې. که تاسو ته یاد وي محسن نقوي په تیر کال کې په دې وروستۍ میاشتو کې ویلي وو چې د NOC پرته افغانان نشي کولای په اسلام آباد کې پاتې شي او هغوی ته 1 دسمبر نیټه ورکړې وو. بیا هغه کې افغانان ډېر هڅه وکړو چې NOC ترلاسه کړي. چې کله کال پیل شو نو د افغان کډوالو د ایستلو او د نیولو د لړۍ پیل شو. بیا په هغه کې موږ دا هم وکتو چې په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد کمشنری په یو مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره وکړه چې چا سره کارتون دی لکه ACC افغان سټیزن کارت، POR پروف اف رجستریشن او ویزا یا هم د دریم هوادونو لپاره اسناد مونږ هغه نه باسو. چا سره چې اسناد نشته هغه به استل کیږي. او بیا پغی کې مونږ دا هم ولدل چې کوم کسانو سره چې اسنادونه او هغه هم وزورول شو. بل اړه ته بیا وګورو یونسیار یو خبر ورکړ چې افغانانو سره یو د 10 مارچ پورې وخت دی چې دوی باید د اسلام آباد رول پندې څخه ووزي. او بیا په دې ورسته کې دوه ورځې وړاندې بیا موږ د یونسیار بل خبر ته پام وکړ چې د فبروري تر 18 پورې افغانان وخت لري چې تر د اسلام آباد کې پاتې شي، البته چا سره چې معتبر ویزې نه وي، او آر وی یا ای سی سی هغه ټول دی ووزي له دغه ځایه. نو دا بیلابیل جملې چې موږ ګورو دا یعنی هغه واضح نه ده تر اوسه پورې، خو البته افغانانو د پاره یو ستره ننګونه او لویه اندېښنه جوړه شوې ده. افغانان وایي چې ویزا ترلاسه کول هم سخت کار دی او بل اړخ ته دوی کیسونه لري د نورو هیوادونو تر
څنګ. اغلی صاحب خپل د افغان د طالب افغان طالبانو د حکومت له خوا چې کوم سفارت دی دا مهال په پاکستان کې، هغوی هم په دې باندې خپل غبرګون او دریځ ښودلی دی، که هغه تاسو د لیدونکو سره شریک کړي او خپل د طالبانو واکمني څه وایي په دې اړوند؟
دا لومړی غبرګون یا هم دغه سر اندېښنه نه ده، بلکې تر دې وړاندې د روان کال د جنوري له پیلېدو سره سفارت سوسو ځلې د پاکستان څخه هیله څرګنده کړه چې افغانانو سره باید ښه چلند وشي او له نړیوالو سازمانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره مرسته وشي، او هغوی دغه په زور نیول، شړل او زورول دا د انساني او اساسي حقوقو سرغړونه ده. د دې پر ضد په دې په چهارشنبه په ورځ کې کوم غدې مته پام وکړو، نو په دې کې دا ویل شوې ده چې نه طالبانو ته او نه هم یونسیار ته پاکستان کوم رسمي مکتوب ورکړ نه دی د دې په تړاو چې افغانان به ایستل کیږي. البته بیا بل اخر پغې کې دا واضح شوې ده چې بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته دا تایید کړي چې څومره هم افغانان دی په لومړي سر کې به دوی د اسلام آباد او راولپنډي څخه ایستل کیږي، او بیا په نږدې وختونو کې لټول پاکستان څخه به دوی ایستل کیږي. یوازې هغه سره چې معتبر ویزې دي هغه کول شي په اسلام آباد کې پاتې شي، چې بیا دین وروسته موږ د پاکستان خبرګون هم ولید په هماغه ورځ وخته چهارشنبه بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په خپل اعلامیه کې واضح کړه او وویل چې د افغان کډوالو ایستل نوې پلان نه بلکې د کال 2023 راهیسې دا پیل شوې ده، او موږ هڅه کوو چې افغان کډوالو ته ونه زورول شي. او دا خبره هم کړې چې د لسیزو راهیسې د افغان کډوالو په ډیر با عزت او محترمانه توګه باندې د هغوی قربتوب کیږي په پاکستان کې. خو بیا بل اړخته چې هغه سم خپل د افغان کډوالو لوري اوریدلې، زه تیرونه په اسلام آباد کې وم او هلته د افغان کډوالو سره ما خبرې کړي. افغان کډوال وایي چې زموږ سیمه ته راځي پولیس د شپې وخت نه ګوري، د سهار وخت نه ګوري، دروازې ټکوي او زموږ اسنادونه غوښتنه کوي. بل اړخ ته دوی دا شکایت هم لري چې اسناد څنګه موږ ترلاسه کړو. ویزا دوی موږ ته غوښتنه تمدیدي چې دا یو میاشت راټیټ کړي، موږ ویزا اخیستې نه یو چې هغه وخت پوره کیږي.
اغلی صاحب زموږ سره د یونسیار ویان قیصر افریدی خبری او دریز هم شته چې غواړو هغه هم د لیدونکو سره شریکو، که څه تاسو هم د یونسیار دریز دلته زموږ سره شریک. خو زموږ د خبریال حمید الله سره خبری هم کړی دی او موږ ورنه د هغوی غبرګون او دریز هم راخیستی دی چې د افغان کډوالو د وتلو دغه وروستي اعلان باندې د یونسیار څه دریز دی دا به په ګډه سره واورو، او بیا به راځو بحث به هم پرې کوو.
په 2023 کې په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلو دا غي د وجه تقریبا شپږ لک خلک پاکستان ته راغلل، او دا خلک د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي، او بیا په اسلام آباد او په پینډي کې هم څه خلک داسې دي چې هغوی دلته کې هم اوسیږي. نو د بعضې خلکو سره ویزې وي، د بعضې خلکو سره د هغوی ویزې ایکسپایر شوي وي. نو د دې نه علاوه دلته کې په اسلام آباد کې او په پینډي کې داسې خلک هم شته چې هغوی سره پی او آر کارډونه دي یا ورسره وان سټیزن کارډ دي ورسره. نو د نومبر په اخري اشري کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دا خبره کړې وه چې څومره هم دلته په اسلام آباد کې څومره هم افغانان دي چې هغه ان ډاکومنټډ دي یا دا هغوی سره اسناد نشته، نو هغوی له دلته اجازت نشته چې دلته کې اوسیږي. نو دې حوالې سره بیا په جنوري کې هم دلته په پاکستان په اسلام آباد او په پینډي کې صدا سي خلکو چې هغه ونی ولې شو، او تقریبا 700 خلک داسې چې هغه ډیپورت کړي شو افغانستان ته. په دې کې داسې خلک هم چې دا هغوی سره د یونیسیار اسناد او په دغه کې زنانه هم به او ماشومان هم پکې. نو دې حوالې سره اوس چې کوم دی حکومت تیر هفته یو دې حوالې سره یو میټینګ هم کړو، او په هغه کې سداسي خبرې شي وي چې دا افغان سټیزن کارت هولډرز چې کوم دي او دوی هم ویلیو سداسي ټایم فریم ورکړو چې دی بدل تنوزی نو موږ دی حوالے سره د موږ د تشویش کوو چې د کی داسي خلک دي چې یو خدای چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم سیګی ظاهر د چاغه دومره زر نشي کوي چې دلته اسلام آباد نه یاد دغه نه د پینډې نه لږ شي چې د دلته روزګار دی دلته کې دا وي ماشومان سبق وي نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې او دین علاوه دا چې خلک هم دلته شتري ظاهر دي چې د چا سره اسناد نشته په دغه خلکو کې دا چې کوم د 2020 نه پس دلته راغلي نو په دې کې دا چې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی په دې کې دا چې خلک دي چې هغه میوزیشنز دي هغه دي جرنالستان دي هیومن رائټ اکټیویست دي ریلیجیس ماینورټیز دي ایتنیک ماینورټیز دي یا یوازې زنانه دي یا دا چې خلک دي چې تیر حکومتونو سره کار کړی یا نور دا چې خلک دي چې هغوی دا ګڼي که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو د هغوی ژوند تلته خطره کېدی شي هغوی ته نو دې حوالې سره د یو ایس آر په 2020 کې هم یو اډوایزري جاری کړی وو ټولو هیوادونو ته ویلي وو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي او دې کې لکه څنګه په پاکستان کې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو د افغانانو مېلمستیا کړې وه نو موږ دا امید کوو چې دغه مېلمستیا به حکومت جاري ساتي
دا د قیصر افریدی چې د یونیسیار ویاندو د هغه غو او د غوی د ریستاسو واوریدل اغلی صاحبي خپل په اسلام آباد او راولپنڈی کې د افغان کډوالو د وستلو د غلړی یا پروسه څنګه روانه ده کپدې باندې لغون د تاسو تفصیل د لیدونکو سره شریکې افغان کډوال څومره په ویره کې دي دې باندې داسې ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي چې تالاشي هم کیږي نیول کیږي هم په زوره وستل کیږي هم او که څنګه
اسلام آباد ته چې څومره هم افغان کډوال راغلي تاسو هم خبرې چې هغه افغان کډوال دي چې نه وړي پاکستان کې ژوند وکړي بلکې وړي چې دریم هیواد ته لاړ شي ډېری یې امریکا او اروپایي هیوادونو سره دوی کیسونه لري خو البته د دوی کیسونو لا په پروسه کې دی لا غرقم روان نه دی یا زینو مسلو سره هم مغدې چې هغه په هغه اړه به هم خبري وکړو خو البته د ایستلو او د شړلو او د زورونو د غلړۍ دا نوې خبر نه ده دا د شاوخوا دوه کلونو راهیسې روان دی البته په دغه کال 2015 د پیلېدو سره دا چټکه شوې ده په اسلام آباد کې ډېری افغان کډوالو سره چې مخ په خبرې کړې دي هغه وایي چې دوی اسناد هم لري بیا هم دوی زورول کیږي د یو سور په پالمه او وای چې پیسې ورڅخه اخیستل شوې دي بیا خوشې شوې هم دي دوی یو کم دي د حاجی کم په نوم هلته دغه افغان کډوال چې کله نیول کیږي هلته وړي بیا د دوی هلته معلومات کیږي او هغې نه وروسته بیا دوی افغانستان ته ځینې شړل کیږي ځینې بیا هم چې خپل اسناد ښیي یا هم د افغان کډوالو په خبره چې کله دوی پیسې ورکوي نو بیرته دوی پرېږدي او دوی خوشي کیږي خو افغان کډوال ځینې دا هم خبر راته کړی چې ډېرې ځان په کورونو کې پټ ساتي کله دروازه ټکول کیږي د پولیس له لوري نو دوی نه خلاصوي ځکه دوی سره اسناد نه وي دغه یو ستونزه ده چې ډېری ویګریږي او بل دا چې افغانانو ته ویل شوې چې د اسلام آباد او راولپنډي څخه ووځي نو ډېری دا شکایت هم کوي چې موږ بل خارونو نه کې بلدتیا نه لرو او نه پوهیږو هم چې څنګه کور واخلو که څه هم ځینې نوخار ته تللي دي ځینې هم پیښور ته او ځینې هم نور خارونو ته تللي دي خو بیا هم دوی پر یو ډار سره ژوند کوي او د یوې افغان مېرمنې سره چې ما خبرې کړې وو هغه ویل چې نیول شوې وو او حاجي کم ته البته تللی وه نو بیا پولیس ته دا خبره هم کړی و چې لا ما سره وخت شته یو دیر شم یو دیر شم ماشتا سویلی وو تر هغه پورې ما ته وخت ورکړي هغه پورې زه هڅه کوم چې دغه پورې زه یا ووزم یا هم ویزه ځانته پیدا کړم نو د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ شته ده معلومات یې تاسو هم درې موږ هم لرو خبرې کوو سره هم د ټلیفوني اړیکې لارم ور سره هم خپل چې کله زم اسلام آباد ته دوی سره ګورم نو دا مسله شته ده یوازې په اسلام آباد راول پیندې نه بلکې د په بیلابلو خارونو کې افغانان نیول کیږي زورول کیږي انده چې سره پی ور کارتونه کوم چې یو مستند اسناد دی یو قوي اسناد دی بیا هم از زور سره مخامخ دی
اغلی صاحبای آیا پروسی کې افغان کډوال نه وازی د اسلام آباد او راولپنڈی خار نه د وټلو کوم شمیرېشته آیا د خپل د پاکستان دوی په زور وستل شوې دي افغانستان ته لیکل شوې دي او کنه؟
عمر خان تاسو ته که پام وي تاسو قیصر افریدی هم یادونه وکړه چې اته سبب افغانان خو اوسه پورې دا اته سبب افغانان نه بلکې دا به زر نه زیات شوی وي ځکه چې دا اته سبب پورې تیرونه د ارقام ول او د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت چې هر ورځ یو خبرتیا ورکوي او وایي چې 50 کسان یا شپته افغانستان ته دوی د زندانو څخه خوشې کوي افغانستان ته لیکدوي دغه یو کې شاوخوا 300 پورې افغانان افغانستان ته استول شوې دي او لیکدول شوې دي نو په دا کې ډېری هغه افغانان و چې کوم چا سره چې اسناد نه وو او دوی په بیلابیلو زندانونو کې وو چې د هغو زندانونو کې یو به همدا حاجی کم همشته چې پکې افغانان نیول کیږي او هلته لیکدول کیږي.
هغه لسابې د میرمنو خبرونه دا غواړو چې د میرمنو مسلې هم ډېری پکې هایلایت کو یا ربرسیره کو. خپل افغانی میرمنې کوم چې هلته کډوالې دي دا مهال یا پاکستان ته تللې دي ځینې نور هیوادونو ته د ویزو په تمه دي او ځینې بیا هم هلته غواړي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي دوی سوایي چې دوی څومره په ویره کې دي دوی اندېښنې څه دي چې که دوی واسطه وي بیرته افغانستان ته نو دوی هلته به د څه سره مخ وي؟
دلته کومګا د بیلابیل افغانانو خبرو وکړو خبروي څنګه چې څلور ډول افغانان پاکستان کې اوسېږي تاسو هم خبرو وکړه ما هم چې پی یو آر ای سی سی ویزه لرونکي او پرته له ویزه څلور ډول افغانان دي دوی ټول د اندېښنو سره مخامخ دي په ځانګړې توګه مېرمنې ځینې افغانان چې سره چې اسناد شته پی یو آر کارتونه دي هغه جون سره ما خبرې کړې چې هغه د اسلام آباد او راولپنډي په ځانګړې توګه اسلام آباد په وهانتونو کې زده کړې کوي او لا دا غوي زده کړه پوره شوې هم نه ده یو ځل سره ما خبرې کړې و غوي ویلې چې زما اسناد هم ماته نه دی رسیدلې او انټرنشپ کوم چې ډېره زیاته مهمه برخه وي د شاګردان لپاره هغه هم په یعنی جریان کې دی او لا یې پوره کړی نه ده او یو ډار سره مخ ده چې څنګه به کیږي که زه افغانستان ته وشړل شم په داسې حال کې نو دا به داسې وي چې ما هیڅ زده کړه نه ده کړې حالانکه هغه انجلۍ د چا چې زه خبره کوم هغه ماستری کړې او اوس د ایمفل سټوډنټ ده یعنی شاګرد ده محصله ده نو دا به ستره ننګونه وي ورته بل دا چې کوم افغان میرمنې او انجونې د افغانستان څخه د طالبانو د محدودیتونو لکابل پاکستان ته راغلي دي دلته جوان کوي او یو هیله سره راغلي دي غواړي چې نور هیوادونو ته لاړ شي یا کدلته هم پاتې کیږي سولې جوان ولري هغه ته هم یو ستر جنجال دي کاوی په داسې شرایطو کې استل کیږي افغانستان کې د غوي جوان وت څنګه دي دا یو مهمه موضوع ده کاوی امنیتی مسایل سره افغانستان کې مخامخ وي د غوي جوان ته خطر ده کاوی د زکړه د پاره د کار د پاره د تلغلي دي او افغانستان ته شړل کیږي نو دا بل جنجال د چي افغانستان کې د محل جوړت د کار او د زکړې زمينه نه د مسايده نو د ميرمن وضعیت په واقعیت ډول باندې د اندخنې ورده او ترسنګي په اسلام آباد فیصل ټاون کې ماده سنجونو سره هم خبرې وکړل چې د کور یو غړی افغانستان ته شړل شوی یعنی دوه انجونې وي چې د غوي پلار افغانستان ته شړل شوی او دغه دوه جنکې په پاکستان کې د محل یوازې ژوند کوي که څه پاکستان د داسې د مېرمنو د یوازې توپ د پردونه غټه مثلا نه د مېرمن یوازې ژوند کوي خو بیا هم نو بل هیواد کې ګوندی هیواد کې او یا داسې ځای کې چیرته چې تر نه پويږي او یوازې ژوند کوي دا مشکل موضوع ده.
ډیره زیاته مننه اغلی صاحبۍ چې راغلې زموږ سره ملګری شوې او دا ټول تفصیل دی زموږ د لیدونکو او اوریدونکو سره شریکو تاسو ته ښه به غواړو کامیاب اوسئ تاسو هم هلې ځلې روان دي او هلته د افغان کډوالو سره تاسو تل په همدغه موضوع باندې بوخت یاست نو ډیره زیاته مننه کوو چې تل راځي او د ډی وی لیدونکو ته هم وخت وباسي
کور ودا ډیره زیاته مننه ښه وخت
ریوی ګرانو لیدونکو او ریدونکو خبرونه کې ریپورت ولوري ته زو چې په اسلام آباد او راولپنډي خارونو کې د کلونو راهسې افغان کډوال میشتي او افغان کډوال د پاکستان د حکومت هغه پریکړي اندېښمنه کړې دي چې وایي د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې څخه د پاکستان لدی دوه خارونو څخه دی ووزي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کارکونکي ویر لري چې څلويخ لکه افغان کډوال به په بیړه کې خپل هیواد ته ستنول، افغانستان کې لوی بشري ناورین رامنځته کړي. نور حال د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې ګورو.
حکومت پاکستان موږ دا مطالبه لرو چې دا کم ټیم موږ ته راکړې دوی دال ډیر نامناسبه ټیم ده، په دونه لږ ټیم کې چې سړی او بلکې پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت کاله تیر کړي، دغه پیدایش هلته وي، بچي هلته پیدا شي، بیا نوڼې واده شي، زمونو ته ودونه وکړي، نو هغه په دونه لږ وخت کې کم از کم د هغو بچا سره لیندی نه. اوس موږ په سبزي منډي کې تقریبا په لکه روپۍ اړتیا نو په موږ باندې دي، د موږ مخکې په دوکاندارانو دي، نو دا چې موږ دوکاندار نه روپۍ وانخلو اړتیا ته به موږ څنګه پیسې ورکړو.
رحمت ګل د اتو کالو د عمرو چې پنځه سلویخ کاله وړاندې په افغانستان د شوروي روس د یرغل نه پس د مور او پلار سره پاکستان ته راغلی وو، خو اوس وسره دا یره مل ده چې پنځه سلویخ کاله پس افغانستان ته بیرته ستنیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوس او حتمی پلان جوړ کړی دی. په اسلام آباد او راول پنډه کې مش افغان کډوال شکایت لري چې په دوی باندې لدی دوه خارونو څخه د هیواد چرتبل زیاته د تلو فشار اچول کیږي او د ملک بدر کولو دړه کې ورکول کیږي. محمد خان د نورلس سوه اته اتیا یم کال راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي او خپل روزګار لري، وایي وخت ورکړی شي.
خپل په ځین کې ډیر پریشانه کړی دی، پیسلی چې حکومت پاکستان کړی دی، موږ د دوی نه غواړو، موږ ته ټیم راکې چې موږ خپل پراپرټي خرڅ کو.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1.4 میلیون هغه افغان کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ دي، او پاکستان په هیواد کې د اوسېدو موده د سګنی کال د جون تر اخره غځولې ده. د افغان کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي وای په امریکا کې د صدر ټرمپ د انتظامی لخوا د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د پاکستان حکومت ډاډمن کړي چې خپل هیواد هم کډوال اوشړي.
نو ما به د حکومت پاکستان ته دا درخواست وی چې هغه د باندې یو سټیک هولډر کانفرنس راوړي، ټول سره کینی او یو پلان سره مینجمنټ وکړي او دا خلک طریقې سره عزت سره موږ سره واپس واسي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د فروری په 13مه د پاکستانی چارواکو د خپلې ویلي چې ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري باید د 2015 کال د فروری تر وروسته نیټه د اسلام آباد او راولپنډې خارونو اوزي. په دغه کسانو کې نږدې 900,000 رجسټر شوی اقتصادي کډوال هم دي چې د افغانستان شهریت کارډ لري، او اټکل کېږي چې سلويغ زره هغه افغانان دي چې په امریکا او یا نورو غربي هیوادونو کې د میشتېدو په تمه اسلام آباد کې اوسېږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ورونه دا عوام لري د ملکیا مومننه کو چې را سره پروګرام کې مالیاز د افغان کډوالو په ستونزو په ننګونو او دا وروستي حالاتو باندې چې پاکستان حکومت ورته د هیواد او بیا په ځنګړي ډول دوه خارونو اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د وتلو ویل دي، په دې باندې غږی ګوزمو سره وګي احمدزی ملګری شوی دا چې افغان کډواله ده او په پاکستان کې میشته ده. ستړي مشي خلی احمد زی په خیر راغلی خبرونه ته.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته مننه.
وعلیکم السلام. اوګی احمد زی، ک تاسو د خپل شخصي قصې نمونته شروع کوي چې تاسو هم دا محل یو کډواله او څنګه احساس کې کله نه چې د پاکستان حکومت دغه اعلان کړی دی چې باید افغان کډوال اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وزي، او بل دا چې د جون تر اخره ورته په پاکستان کې د اوسېدو نیټه ورکړې ده، آیا تاسو دغه اعلان اندېښمنه کړی او کنه؟
او په دغه درې کلونو کې هغه څه رقم مشکلات چې دلته وو موږ ولیدل، چې دغه مشکلات ما په دغه دومره ژوند کې په افغانستان کې اصلا نه ولیدلی. نو د اقتصادي مشکلات، امنیتي مشکلات، روحي رواني مشکلات بالخصوص چې ما ته خپل شخصا بالکل یو تکلیف پیدا شوی، د ډېر تشویش او د ډېر اضطراب د وجه نه. نو اندرګه د امنیتی مشکلات ډیر زیات دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې موږ ولیدل چې زرګونه افغانان چې د جګړې او د بیوزلۍ او د ناامنۍ د خاطر د وی راغلي او پاکستان ته کډوال شوي دي، دوی د زور د دې هیواد ویستل کیږي او په زمن کې د مهاجرینو دلته د قانون رئیس دي چې ژوند کوي، ځینې دلته زیږیدلی دي، ځینې دلته ښوونځیو ته تللی دي او کاروبار ځانو ته لري. او په زمن کې ویلی سو چې د هغوی په هېڅ ډول قانوني غور او انساني شفقت پرته نور دلته دوی ته اړ ده. او دغه مسله زما د نظره دوه اړخونه لري، یو قانوني اړخ لري او بل ویلی سو چې انساني اړخ لري. او قانوني اړخ یې دا دی چې د کډوالو نړیوالو کنوانسیون په 1951 کې په یو پروتوکول ویلي دي او هغه څرګنده کړې ده چې کله چې یو مهاجر په جبري بیرته استول، جبران یعنی بیرته باید ونه استول شي که چیرې هغه ژوند یې په خطر کې. نو د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وایي چې هر انسان حق لري د شکنجې، تاوتریخوالي او جبري شړلو خوندي وي. نو پاکستان د کلونو راهیسې ده چې من د افغان مهاجرینو کوربه ده، خو دا اوسنی چلند نه یوازې نړیوال قوانینو ته زیان رسوي بلکې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
آغلی احمدزی، تاسو په خپله یوه کډواله او یوه میرمنې افغانه میرمنې، تاسو وویل چې درې کاله وړاندې تاسو افغانستان ووتلی یا د افغانستان په پریښودو باندې مجبوره شوئ، ولې تاسو ولې نه غواړئ په افغانستان کې ژوند وکړئ؟ که د لیدونکو سره دغه دلیل مو شریکوي، ولې تاسو اندېښنه لرئ چې له پاکستانه به وویستل شئ او ولې نه شئ کولی چې خپل ژوند ته په نورماله توګه په افغانستان کې دوام ورکړئ؟
افغانستان ته بیرته تک ډیر ستونزمن کار دی، ځکه هلته د ژوند اسانتیاوې نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی او امنیتي شرایط هم د ډیرو خلکو لپاره اندېښمن دی. ډیر هغه کډوال خلک چې پاکستان پرېږدي او بیرته افغانستان ته ځي، هغوی هلته نه کوم کور لري، نه کار لري او نه د ژوند اساسي امکانات، چې زه په خپله هم د دغه مشکل سره مواجه یم. پاکستان وایي چې کډوال د بیرته لاړ شي، خو حقیقت دا دی چې افغانستان دومره شمیر خلکو د بیرته منلو ظرفیت هم نه لري. او بله مهمه دا خبره چې ډیر افغانان چې کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړی، هلته لوی شوي دي، هلته ماشومانو زده کړې کړي، اوس باید ناڅاپه هر څه پرېږدي او یو نامعلومه برخلیک ته ستنې شي. لکه چې زه په خپله زما یوه لور ده او هغه مې دلته په مکتب کې شامله کړې ده او خپل درسونو ته هغه ادامه ورکوي، نو زه دلته دا د دې مکتب وباسم او بیرته افغانستان ته بوزم او هلته بیرته د سر نه هغه باندې مکتب شروع کوم. خو دا خو نه کیږي. نو د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره باید نړیوالې مرستې وي او باید کډوالو ته فرصتونه برابر شي، چې نه دا چې په زوره وشړل شي او له سختو ستونزو سره
مخشي. اغلی احمدزی، تاسو په خپل حالت د کډوالې په توګه هم آیا کوم ستونزې لري، ننګونی شته په پاکستان کې ستاسو لپاره؟ خو بیا هم تاسو هلته ژوند تیروئ.
بلې، ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا ویلی شم چې زه دلته امنیتي لحاظه آرامه نه یمه، زموږ سړي د کوره وتلی نه شي، اته یو سودا پسې د هغوی تللی نه شي، زه مجبوره یم لاړه شم. او په زمن کې دغه څو ورځې مخکې هم زموږ دا د کورنۍ یو غړی ډیپورت شو بیرته افغانستان ته لاړ، از موږ نه جلا شو، هلته موږ کور نشته، هلته زموږ هیڅوک نشته، حیرانه پاتې یو چې هغه به هلته رقم ژوند تیروي. او زه په خپله شخصا هم دلته کار نه لرم، وظیفه نه لرم، امکانات نه لرم. ما تعلیم کړی، تحصیل کړی، خو مګرم په تاسف سره چې دلته هرې ادارې ته مې مراجعه وکړله، خو ما ویل چې زه خیر چې زه د پاکستان دولت اسناد نه لرم یا دلته ما تحصیل نه ده کړی، شاید په دولتي اداراتو کې به ما کار مشکل یا ناممکن وي، خو مګرم شخصي ځایونو ته هم چې لاړم هلته ما ته کار را نه کوي، هلته یا ته اصلا زما خبرې ته غوږ ونه نیول. که ما وویل چې یعنې ولې زه غواړم کار وکړم، نو ما ته ویل ته یو افغان یې او موږ افغانانو ته کار نه ورکول. دا یوه ډېره داسې خبره ده چې زما په زړه یې ډېر بد کار کړی، او د دې خبرې دپاره ما څو ورځې وژړل. او وویل چې خیر که زه یو افغانه یم، نو خو بیا خو انسانه خو یم، چې هر سر د دنیا کې اوسېږم، هغه زه خپل انساني او بشري حق خو لرم.
اغلی احمد زی، تاسو هم د ننګونو سره مخې، داسې ډیر نور افغان کډوال دي، دوی د کرایو د زیاتو کرایو نه هم سر ټکوي، او موږ ریپورټونه هم لیدلي چې کرایې هم زیاتې شوې دي، او هر څه په عموم ډول ګران شوي هم دي، او پاکستان کې هم اقتصاد یو څه کړکیچنه دی په وروستیو کې د سیاسي اوضاع تر څنګ. خو تاسو په خپله د پاکستان حکومت څخه غوښتنه څه ده د یو افغاني کډوالي په توګه، چې د افغان کډوالو لپاره څه باید وکړل شي؟ پاکستان حکومت تل وایي چې دوی د کلونو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، او اوس وخت راغلی دی چې افغان کډوال بیرته ولاړ شي.
زه د یو افغان مېرمنې په صفت غواړم د پاکستان د دولت څخه فقط دغه یوه غوښتنه وکړم چې موږ سربېره د سیاسي خبرو هغه به یو خواته پرېږدو. موږ خپل منځو کې ګاونډي یاستو، او دوه مملکتونه چې خپل منځ کې ګاونډي نه، یوازې پاکستان، ایران او نور مملکتونه چې د افغانستان په چاپ بیر کې شته دي، دوی ټول باید کله چې په کور کې یو مشکل راسي نو حتما همسایه ته منډه کوي. کله چې په کور کې یو سخته خبره راشي نو اولین کس چې دا هغه یو همسایه دی، دا ګاونډی دی، دا چې هغې ته ځي او هغې ته خپل مشکل وایي. نو دا او په یو مملکت کې هم همداسې اوسېږي. نو کله چې په افغانستان کې مشکلات راغله، موږ مجبور سو چې د افغانستان نه بیرون وتلو راغلو دغه مملکتو ته، په خوښي نه راغلي، په مجبوریت راغلي یو. نو د افغانستان دولت څخه زما دغه غوښتنه ده چې باید دا د ګاونډیتوب حقوق هم په نظر کې ونیول سي، او د بشري حقونو په نظر کې ونیول سي، او د افغانانو کډوالو سره باید اول ښه چلند وسي. افغانان د ښې خبرې، د یو ښه چلند مستحق دي، او بیا وروسته په دویم قدم کې زه ویلی سم چې نور بعدي موضوعات، اول یو ښه چلند، یو ښه رفتار مستحق موږ یاستو. کله چې بالخصوص دا د یونیسیر ادارې ته موږ ځو، اصلا موږ سره هم چلند نه کېږي، نه داسې د یو انسان په صفت موږ ته لیدل کېږي، نه زموږ خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، زموږ اصلا مشکل ته توجه نه کېږي. چې ورته ووایي موږ ته وایي تاسو بل انتخاب ولرئ، موږ بل انتخاب نه لرو. که موږ بل انتخاب د دې لارې نه بغیر بل لاره درلودی، نو دلته به نه راتللو.
اغلی احمد زی، خپل په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته تاسو به هم لیدلی وي، او خبر به یاست چې نړیوالې ادارې، د بشري حقونو ادارې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په لړ کې ډېرې سختې اندېښنې لري. تاسو لیدلی دي چې متوسطه ښوونځیو نه لوړې زده کړې په میرمنو او جونو باندې تړل شوې دي. تاسو مخکې ذکر وکړو چې تاسو په خپله یو لورکۍ لرئ او ښوونځي تزي، نو د خپل راتلونکي نسل او د خپل اولادونو لپاره تاسو څه غوښتنې او هیلې لري په افغانستان کې؟ دا مهال د پنځمې ټولګۍ څخه لوړې زده کړې د میرمنو پر مخ بند دي، او که تاسو مثلا ځي افغانستان کې ژوند کوي، نو آیا تاسو لورکۍ به وتوانېږي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي؟ څومره زیان ویني تاسو د افغانانو د پاره په دې کې، او خپله په ځانګړي ډول د راتلونکي نسل د پاره؟
په اول قدم کې خو باید نړیوالې ټولنې ته دا لازمه ده چې په پاکستان باندې دا فشارونه راولي تر څو د مهاجرینو د بشري حقونو خوندیتوب په نظر کې ونیسي، وساتي او د هغوی لپاره د امنیت او پناه شرایط برابر کړي او د خپل ژوند او خپل د لور ژوند زه اصلا دلته خوندې نه ګورم او افغانستان ته بیرته هم زه تللی نه شم. په دې خاطر چې که زه هلته لاړه سم زه همیشه په دغه فکر کې یم چې زما لور که تر پنځمه صنفه پورې دا مکتب ووایي بیا بل د هغې به دا څه کوي. دا زما یو ډېر جدي مشکل دی چې زه همیشه د دې په اړه فکر کوم او د یو مور په صفت اول او د یو میرمنې په صفت زه خپل د ژوند او همدارنګه چې زه دا خپل ژوند په مشکلاتو کې ګورم همداسې زه فکر کوم ټول د افغان میندې او خویندې په همدغه خپل اولادونو په فکرونو کې دي چې د دغوی آینده به څنګه کېږي. په اول قدم کې د خپل کور دننه افغانستان کې د هماغه حاکمه دولت څخه فقط زما غوښتنه دا ده چې په ډیر ژر تر ژره باید ښوونځي د خلاص کړي، پوهنتونونه د خلاص کړي، خویندو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هغوی بیرته لاړ شي او خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي. هغه مملکت چې په کې تعلیم وي تحصیل وي هغه مملکت بیرته پاتې دی، هغه مملکت تباه دی. لکه زموږ افغانستان، افغانستان باید ډیر خلک حتی یوازې میرمنې نه حتی سړي هلکانو بخش دوی ټول هم باید ډیر لوړو تحصیلاتو خاوندان سي. او زما دا غوښتنه اول د خپل دولت نه مې دا ده او دویم د پاکستان دولت نه هم زما دا هیله ده. گرچه زه پاکستان دولت نه داسې هیله هم درلودی نه سم ځکه چې زما فعلاً دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د دفتر څخه ده. هغه زموږ مسؤلیت لري، هغه د هغو مهاجرینو چې خپل د کور نه بې کوره کېږي د هغو د تعلیم د تحصیل د صحي بخش د امنیتي بخش د ټولو بخشونو مسؤلیت لري چې باید د زموږ اولادونو ته اقلن دا د تعلیم او تحصیل اما ابتدایي سطحه برابره سي. زما یو ورور ده تقریبا دا درې کاله کېږي چې زه پاکستان ته راغلی یم، هغه د تعلیم او تحصیل نه بیرته پاتې ده. هغې سن جیت سي، هغه په فعلاً دیارلس څوارلس کلونو ته رسېدلی ده او هغه تراوسه دریم صنف نه ننوتی. نو د هغې سرنوشت هم دا فعلاً نامعلومه ده. زه دلته په یو مکتب کې هغه نه سم شاملولی په دې خاطر چې فیس یې ډېر جګ ده او زه یې ورکولی نه سم او ملل متحد دفتر هم داسې کوم لاره نشته دوی ته چې دوی لاړ شي هلته درس ووایي او خپل درس ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه آغلی احمدزی چې راغلی او زموږ سره مو بحث وکړ او په دغه بحث کې شامل شوی او د دې ترڅنګ دا چې خپلې ننګونې مو دلته د نورو افغان کډوالو په حیث هم په استازیتوب هم شریکې کړلې. ډیره مننه او تاسو ته پیاوړي توب او لا د بریاو په هیله.
مننه
ستاسو
څخه مننه ژوندې اوسئ.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د احمدزی خبرې واوریدلې. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی او زیاتره افغان کډوال په دې هم نه غواړي پرته افغانستان ته ستانه شي چې هلته دوی کارونه او روزګارونه هم نه لري. خو په یو بل ریپورت کې هم ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې صحي او روغتیایي اسانتیاوې هم ډېرې نشته. د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچا د نړیوالې کچې په پرتله درې ځلې لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږۍ ادارې اوچا افغانستان کې دا مې روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي دي چې دا فرمان په اوږد مهاله کې دغه سکتور د ګواښونو سره مخ کوي. تفصیل یې د آشنا تلویزیون خبریال او زموږ همکار وحید فیضی ستاسو لپاره په دغه ریپورټ کې راغونډ کړی دی. په ګډه ګورو او بیا به زو د خپلې بلې قدرمنې میلمنې سره به غږیږو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. وچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان له وړاندې په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیږون پر مهال له شپږ سوه څخه زیاتې میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکتران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثر متاسفانه متاسفانه بعض مشران تر اوسه پورې هم په تیاره کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د هغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي دو، هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فامیلی پلاننګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي، چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي، چې په دې اساس باندې هم د دوی د مړینې کچه یا سطحه خطرې زیاته ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، ښځینه روغتیایي کارکوونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه ښځینه کارکوونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره یې کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوې وي، اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2024 کال د دسمبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی، د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکی د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درک کړي چې له نړیوال ټولنې څخه د کمزورو خلکو لپاره د بشري مرستو منل یوه مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د ښځو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې دا هیواد په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکي هیوادونو په ډله کې شمیرلې دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر اورس سلویریش ساتا پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasaro osei.
پراونه دوام لري. د افغان کډوالو په ورسته یو ستونزو ننګونو او پاکستان د حکومت هغه اعلان باندې غږی چې د اسلام آباد او راولپنډي خارونو څخه افغان کډوالو ته د وتلو نیټه ورکړې ده. زموږ سره په پروګرام کې د پاکستان څخه ملګری شوی د افغان کډوالو او افغان سوداګر زلا افغان، هغه تر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی اغلی افغان.
سلامونه علیکم هلی.
وعلیکم السلام. اغلی زلا، تاسو سره به هم بحث کوو. تاسو په خپل په پاکستان کې میشتي او یو افغان سوداګر هم یې کله غونډې موږ ته د خپل کار پاړه هم وایي چې تاسو هلته خپل ژوند او روزګار هم جوړ کړی دی او دغه اعلان د پاکستان دې ته څومره تاسو اندېښنه لري چې ګواکې افغانان غواړي چې له هېواد وشړي؟
اندېښنې خو ډېرې زیاتې دي، ځکه چې مونږ چې کله په افغانستان کې په مونږ سخت راشي نو مونږ منډه کوو پاکستان ته، او پاکستان مونږ لپاره یو دویم کور دی چې همیشه لپاره مونږ باندې سخت راغلی. مونږ راغلی پاکستان ته پناه راوړې ده، نو دلته مونږ ژوند د جوړولو هڅې کوو، لګیا یو قدم په قدم باندې خپل ژوند د سره بیرته شروع کړو. نو دغه څلورو کالو کې چې مونږ کوشش کړی دی چې ژوند لکه یو څه ناسه په مخ بوزو، نو او دلته چې موږ د سیلانونو واورو چې افغان ماجر به بیرته وباسي او افغانستان ته به زینو دا په موږ باندې ډیر زیات یو فشار راوړي، هم ذهني فشار دی هم بیرته لکه دې ته موږ په تشویش کې شو چا یې موږ بالته بیرته دا ژوند شروع کوي شو دا ژوند بس رقم وي کې یو خانه نړیوال مرستې بندې وي د بل خانه دې ځنه موږ لاړ شو بیکاری او بیروزګاری نو ژوند مشکلات دي دله تشویش دی.
اغلی ځلا هلته د افغان کډوالو تاسو څه ننګونی ویني څه ستونزې ویني هغه به هلته هم ستونزې لري داسې بنوي چې په خپل خوخه باد افغانستان څخه وتلی وي څه مجبوریتونه دي او د کوم ستونزې له کبله دوی خپل وطن په پریښودو باندې مجبور شوي دي؟
نو اکثر چې مجبور شوی د امنیتی ستونزو د وجه راغلی دي اکثر دغه په دې سلورو کالو کې یو د سکوت نو ورسته چې کم راغلی اتمن دغه د امنیتی مشکلاتو د وجه دلته راغلی دلته فنار اورل ته پراته دي بیا لکه نور د خلک چې تب کې د بهاني کیسونه لري بهاني کیسونه لپاره دلته په انتظار کې دي او دغه ځنه یو سفنه دلته پاکستان ته وجدي دي ځنه بیرته ځي افغانستان لنو د ژوند سره ډیر یو زیات ډیر ژوند خطرې سره مخ کېدای شي ورته.
ځلا افغان تاسو په خپل هم له افغانستان څخه وتلی او که تاسو بیرته پاکستان حکومت د بیلګې په توګه بیرته افغانستان ته د لیږلو فیصله وکړي نو تاسو به هلته د کوم خطر سره مخ یې په افغانستان کې؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې امنیتي مشکلات دي یو بل هر سړی چې دلته راغلی پاکستان ته د چا لور ده د چا خور ده د هغې د تعلیم لپاره دلته راغلی د تعلیم ستونزه شته مکتبونه د نجونو په مخ بند دي پوهنتونونه بند دي که وظیفه د ښځو لپاره نه وي د ښځو لپاره افغانستان کې زیات مشکلات دي نو موږ چې زو دغه هرې ستونزې سره مخ کېدلی شو په افغانستان کې هر ستوند هم د امنیتی مشکلات دي هم د تعلیم او هم د وظیفو نو دا یو ستونزه نه ده چې موږ وایو چې یو ستونزه سره ده هر ستونزه سره مخ کېدای شو په افغانستان
کې. خپل پاکستان کې الته افغان کډوال که هغه نارینه دي که میرمن دي څومره د ذهني فشار لاندې دي د پاکستان د حکومت دغه اعلانونو سره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان ویلي دي چې دوی به افغان کډوال له هیواد وباسي بلکې ځینې د ځورولو ریپورټونه هم مخې ته راځي نو که په دې باندې وغږیږو چې څومره ذهني فشار دی دا مهال په افغان کډوالو باندې؟
چې اول زه خپل د شاوخوا د دې چاپیریال کې موږ سره څوک دوستان دي د دې خبره وکم نو موږ چې یو خپل دوستان په خپل منځو کې چې د زنانه سره کینو نو یو څلوېښت کسیزه ډله حساب کوي پنځه څلوېښت کسه داسې یو چې دا هر فامیل نه د یو نماینده په توګه یو ناست یو د خپل منځو کې لکه د ښځو بحثونه کېږي په پارکونو کې په ځي کې نو دا هر یو سره دغه تشویش دی که دا موږ وباسي پاکستان وباسي موږ افغانستان ته زموږ بسه کوو او که موږ هلته لاړ شو دوکه یعنې ټول سره دغه ذهني فشار په ټولو که په زاړه دي که ځوانان دي د ټولو سره همدغه یو تشویش دی ټول همدغه په یو تشویش اخته دي که موږ افغانستان ته ځو څنګه یعنې دغه بس بل څه نه شي کېدی ټول همدغه یو بحث دی موږ افغانستان ته که ځو هلته به څنګه کېږي دا ژوند به بیرته څه رقم کېږي دلته چې راغلي یو څو موده موږ لږ په آرام وو یا ژوند هم لږ یو څه برابر کړی وو ځان ته اوس که د دې ځای نه ځو بیرته هلته یعنې موضوع هېڅ بله نه شي کېدی دا کوم ورځې نه چې اعلان شوی په ټولو زیات ذهني فشار دی.
او ځلا افغان هلته ډیر افغان کډوال د دې هم سرټکۍ چې ډیره ګراني شوې ده او د کورونو کرایې په ځانګړي ډول د کډوالو دپاره کورونه نه پیدا کیږي او بیا چې پیدا شي کرایې ډیرې لوړې دې باندې تاسو څه معلومات لرئ او څه ویل غواړئ؟
بالکل دا خبره ده یو خو چې کله اعلان وشي د حکومت لخوانه بیا خو کورونه دولتي نه دي نو اتمن شخصي کورونه دي بیا د کور مالکان یو خو کرا قیمته کی بل کور اسانی باندې چاته نه ورکوي موږ افغان مهاجرو ته کور نه ورکو په کرا کنه نو دغه مشکلات هم پکې شنو یاګندې کې خو که دولت خو بدانه وي ویلي تاسو ورته کور مو ورکوي خو کور خو بیا د عام خلکو د خپل کرایدار په مالک په لاس دی نو د کور کراګانه خو جیګې شولې بیا چې کله در باندې جوړیږي د یونیسي جوړولو مشکلات در باندې بل وي بیا نو کور د تیا درکو یا نه درکو افغانان استي خو اکثره دي کې مجبورې چې د اوچانه پکې کومک واخلي نو زیاتره خلک د سدي چې اوچا سره به ویزه وي چا سره به نه وي نو هغه ان ټایم باندې کېدای شي هغه اپلای به شوي ویزې لپاره چا سره به ویزه په هغه وخت وي یا به نه وي نو ډېر زیات مشکلات د کورونو د کرایې کولو شته د افغانانو لپاره.
ځل افغانستان څه سوسخته ده د کدا محل تاسو د پاکستان حکومت چارواکي او ری او یا هم افغان طالبان او واکمنان تاسو اوري د یو افغاني په توګه تاسو څه غوښتنی دي څه هلي لري
مخه د پاکستان حکومت نه غټه غوښتنه ده چې په افغانستان همیشل پر سخت راغلي پاکستان ورسره مرسته کړي پاکستان حکومت کړي د پاکستان دغه نه هیریدونکو مرسته چې همیشه د خپل دروازې خلاص کړي د افغانانو په مخ باندې دا هیریدونکو نه دی په دې سګمن کرم دی همیشل پر د افغانانو سره مرسته شوې ده نو په دغه سخت سات کې چې اوس په افغانانو بیا د نورو ځینو خانه بندیزونه دي نو پاکستان زموږ غوښتنه ده چې تاسو په افغانانو باندې ډیر فشار مراوړي څومره سلويخ کال چې مکړي سلويخ کال پنځه سلويخ کال قربتوب کړي دي پس لدی هم د افغانانو سره مرسته ضروری ده او افغانانو تاسو پیږي چې ډیر سخت حالت کې دي په دې سخت حالت کې تاسو په سخت مراولې ډیر مکړي دي او سمو د نورم را سره وکي په خوب مونږ باندې دغه بندیزونه چې د نورو خواو نشته دي نو د پاکستان د مونږ د هیڅ هیل نه لرو مونږ د دې نه غوښتنه ده چې باید نورم مرسته وکړي د افغانانو سره
اغلې زلا په ورستیو کې به تاسو هم لیدلی چې نړیوال ادارې د بشري حقوقو ادارې خپل په پاکستان کې هم د بشري حقوقو کمیشن په وار وار په پاکستان باندې غا کړی دی چې دوی د افغان کډوال په زور او په جبر نه لیږي له هواد نشړي نو په دې هیله چې تاسو هم وتوانیږي چې خپل ژوند ته په نورماله توګه هلته دوام ورکړی شي نو بیا هم ډیره مننه چې راغلي خپل غږ مو شامل ک د افغان کډوالو په سازي توپ خپل دریز مزوم سره په پروګرام کې شریکه زه تمنه
تاسو نوم چې موږ ته وخت راکو زموږ आवाज مو اوریدو زه
تمنه هله کو هغه زلات استخې شي د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دی چې د دوامدارو ستونزو او همداراز غیر یقیني تګلارې مالی یوازیتوب د بهرنۍ مرستو کمیدل او د گاونډي هیواد پاکستان سره لانجمنو سوداګریزو اړیکو له کبله د افغانستان اقتصادي حالت بې ثباته یا غیر یقیني دی کارپوهان وایي د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره به طالبانو ته پانګه اچونه کې اسانتیاوی پیدا کول وی د تولیداتو کچه لوړول وی او گاونډیو سره په تجارت کې غوړه پالیسي او ګډه همکاري کول وی نور تفصيل د پیښور څخه د ډي وی خبريال او زبوک همکار ربط الرزاق په ریپورت کې ګورو او بیا به زو خبرونه به پای ته رسوو
د نړیوال بینک د ریپورت تر مخه د افغانستان تجارتي خساره په 2020 رښتم کال کې 55% ته زیاته شوې و چې 9 بلین ډالر ته ورسېدا او د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار یا جی ڈی پی 55% جوړیږي د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان یو مصرف کوونکې هیواد دی او دا ډول ستونزې د جمهوریت په دوره کې هم مخې ته راتللی دی وای هغه مهال د صادراتو کچا نږدې 15% او واردات 15% ته رسیدلی وو
افغانستان کې ځینې خوراکي توکي چې موږ ورته اړتیا لرو نه تولیدي او لګونډو هیوادونو نه موږ واردو په داخله د افغانستان کې ظرفیت موجود دی یعنی امکانات شته چې طالبان به کار په وکړي کورنی تولید او صنعت ته کار وکړي او طالبان دا کار نه کوي او اساسي لامل همدغه دی چې دوی نه پوهیږي چې د افغانستان اقتصاد په څه ډول جوړ کړي
د ورلد بینک ریپورت ښایي چې د کپړې په صادراتو کې 44% او د کوئلي برآمداتو کې تر ټولو زیات 48% کمی ریکارډ شوی ځکه چې کوئله پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ برآمد کیږي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې کوئلي او کپړې برآمداتو کې مجموعي کمښت په ټولو صادراتو کې 15% کمی راوستي چې په 2020 رښتم کال کې 1.8 بلین ډالر ته رسیدلی وو د اقتصادي چارو پوهان وایي د هیواد تجارتي خساره کمول د پاره باید طالبان د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو سره د تجارت په لړ کې یو منظمه تګلارې وځکړي
د 2021 کال راهیسې د افغانستان اقتصاد شپږ فیصد کوچنی شوې دي مهمه ده باید دا وضعیت کابو شي او کنټرول شي او همداسې ګاونډیانو سره هم په اقتصادي معاملاتو کې باید اوسنی نظام محتاط اوسیږي او ښه پلانونه او استراتیژیک پلانونه لاس لاندې ونیسي تر څو دا اقتصادي وضعیت کنټرول شي او بحرانونو نه جلوگیری وشي.
په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د خوراکي شیانو، کیمیایي او مدني موادو او د ترانسپورت آلاتو له وجې په 2023 کال کې واردات 30% زیات شوي وو.
په یو هیواد کې د وارداتو کچه لوړیږي او د صادراتو کچه راټیټیږي، نو دا په دې معنا ده چې دلته تولید او صنعت نشته دی، نو دلته د توکو قیمتونه هم ورسره لوړیږي او له دې سره به د افغانۍ نرخ باندې هم منفي اغیزه کوي. زمونږ د اقتصادي رشد یا د اقتصادي وده چې ده هغه اوس مهال په صفر باندې ولاړه ده، هغه به همداسې په صفر ولاړی، یو اقتصادي پرمختګ به نه رامنځته کیږي.
نړیوال بانک ویلي چې افغانستان کې د بیروزګارۍ، محدود وسایلو، پرله پسې لوړې بېوزلۍ او د اغېستو کمزوري توان په میلیونونو شمېره کې افغانان د خطر سره مخامخ کړي دي. رپورت د افغانستان د محصولاتو په عوایدو یا آمدن کې 12.5% زیاتوالی په ګوته کړی چې په بنیادي توګه د غیر ټیکس عوایدو او د هیواد په سرحدونو کې د ټیکسونو لګولو له امله شوی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
ریوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، خو د خبرونه په دې ځای کې غواړو چې د کرکټ لوبې یو څه تازه تفصیل هم ستاسو شریکو. د ساوت افریقا او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د مهال لوب روانه ده او ساوت افریقا 315 رنز جوړ کړی دي، شپږ کسان یې اوټ دي او همداراز افغانستان 118 رنز جوړ کړي، و کسان اوټ دي. افغانستان ته 148 رنزونه نور پکار دي او دا مهال یوازې 8 بالا پاتې دي. نو ګورو چې دغه لوبه تر پایه څنګه کیږي. د تفصیل د پاره کولی شي چې د ټی وی سره هم بیا عمل شي او موږ به هم ستاسو سره وخت په وخت تازه تفصیل د کرکټ د دغه لوبې شریکو. اوس به خپل خبرونه هم پای ته رسوو. تاسو واوریدل د افغان کډوالو په مسلې باندې موږ دلته د خپلو قدرمنو میلمنو سره هم وغږیدلو. د طالبانو سفارت د تیرې چهارشنبه یا شروع په ورځ ویلي دي چې پاکستانی چارواکو ورته خبر ورکړی چې یوازې هغه افغان وګړي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د اوسېدو اجازه لري چې دوی هلته د اعتبار وړ قانوني ویزې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر بیان مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپل بیان کې لیکلي چې پاکستانی چارواکو په رسمي توګه له سفارت سره د افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. سفارت په بیان کې داوا کړې ده چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې پولیس افغان وګړي نیسي، پلټنې ترې کوي او وایي ورته ویل کېږي چې له دغو ښارونو دي ووزي د پاکستان نورو برخو ته دي منتقل شي. دا نننۍ زموږ خبرونه وه چې تاسو ولیده او اوس ما څو شېبې وړاندې دلته یو تازه ریپورت هم لیدلو چې د افغان کډوالو په توګه و چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پاکستان کې د افغان خبریالانو په نیولو باندې هم سخت اندېښنې ښودلې دي. نو هم دې سره زموږ نننې خبرونه هم پای ته رسی او په دې خبرونه کې ستاسو د ملتیا مننه کوو چې را سره ملګری شوي وي. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اخلو اجازت او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ او د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.